افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دی نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هیواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. د بینټ په خبره کې دغه نه توجه کېدونکی او غیر عادلانه بندیز دوام وکړي پر ټول نفوس به ویجاړوونکی اغېز ولري او باید لرې شي. تر دې مخکې د بشري حقونو مدافع بنسټونو او د بشري حقونو مدافعانو هم دغه بندیز چې د طالبانو حکومت تر اوسه هغه په رسمي توګه نه دی تایید کړی غندلی او هغه یې د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل لوی ګوزار بللی دی. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هیواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومي شي. د طالبان حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد که څه هم پکې ټیټې ودې نښې ښکاري، خو هغه له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکې څرګنده نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې چې پرون یې خپور کړی راغلي چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دې هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان کورنی ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې لاس په سلو کې جبرانولای شي. له تیرو څه باندې درېو کلونو رئیس چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. وروسته له هغې چې د کرکټ نړیوال شورا مشر د استرالیا لوبډله په دوه مخي تورنه کړه، د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې پر ځینو لوبو د لګول شوي بندیز دفاع وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د نړیوال شورا مشر ګریګ بارکلي د پنجشنبې په ورځ وویل که استرالیا غواړي سیاسي پیغام واستوي نو بیا د نړیوال جام کې هم د افغانستان په وړاندې نه لوبیږي. خو د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک امبرنن وویل چې هغه په خپل دریز ویاړي چې دوی خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د بندیز له امله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره له دوه اړخیزو سیالیو ډډه کړې، خو د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د افغانستان په وړاندې لوبې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او ویویل چې د اسرائیلو پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان سرمنشي اګیناس ګالمار په یو بیان کې وویل زموږ غمیزې موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بې ادارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول درواغ او په درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د نړیوالو قوانینو سره سم د بریدونو په وړاندې له خپل ځان دفاع کوي. خبرونه مولا زادی رادو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي، د خبرونه ډیره برخه د نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې، البته څو شیبې وروسته، زما همکار فرشته سحاق مخته وړي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د ورستیو سرغړونو راپور ته مخ کړو. په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړونکی اغیز ولري. هممهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د بندیز په غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. لبلخوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې اورئ.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 5مه نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشینی په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بېشمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شول نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یوه ورځ سم ورسره کښېني ورته ودوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شته منځکې نه درته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت د اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره مېرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,36 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
شکسته سکوت. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته سها کر کلی کوم. خوشاله يم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا ز تاسو په خدمت کې يم. په دې ونې کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. د چې د طالبانو د خو په تیر او څو ورځو کې نوې فرمان صادر شوې ده. یو دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختب ولې اولته ډېر انجونې او خزینه حالت مصروف ویل زده کړې کولې هغه وسه به له دغه زده کړو نه محروم شوې دي. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. دینه مخکې چې باسته باس